دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زنه شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چیوال ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سکل په خپلو آزادو بحثونو کې د ښځو موضوع ورزوي. راپورونه وایي چې د افغانستان د ښځو د حقونو په تړاو پرله پسې اندېښنې د دې بحثونو لامل شوي. ټاکل شوی چې د آزادو بحثونو په دې غونډه کې چې د راتلونکي پنجشنبه په ورځ ترسره کیږي د دوه نوي هیوادونو او د نړیوالو بنسټونو 421 استازي ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد، د ملګرو ملتونو د ښځو چارو اجرایی مشر سیما باهوس او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیدربر د دغه بحثونو اصلي ویناوالی دي. هیدربر په هغه پیغام کې چې تیر ماښام یې ازادۍ راډیو ته لیږلې ویلي، سګانی بحثونه به د افغانستان د ښځو پر وضعیت متمرکز وي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان تر راتلونکي میاشتې پورې په افغانستان کې د نږدې 40 میلیونه کسانو د خوړو له ناورین او بیړني حالت سره د مخ کېدو وړاندوینه کړې. یاد سازمان د نورو عواملو تر څنګ له پاشل کېدو سره مخ اقتصاد او وچکالۍ دوام په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب لامل ګڼلی. په راپور کې ویل شوي چې یادګار په افغانستان کې د خلکو د بیکارۍ، د پورونو او خوارځواکۍ د زیاتوالي لامل ګرځېدلی. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د اړوندو بهرنیو بنسټونو په مرسته د افغانستان په 22 ولایتونو کې د پولیو یا ماشومانو د ګوزړ ضد واکسین کمپاین پیل کړی. د دغه وزارت د چارواکو په خبره دا کمپاین نن پیل شوی، 4 ورځې به روان وي او په ترڅ کې به 6 میلیونه تر 15 کلنۍ کم ماشومان واکسین شي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا کمپاین تر ډیره د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو په 194 ولسوالیو کې ترسره کیږي چې د پولیو وایروس د خپرېدو خطر پکې ډیر دی. پاکستاني چارواکي وایي د دې هیواد په جنوب لویدیز یوه نارامه سیمه کې د پولیسو او سختدریزو ترمنځ په ډزو کې 15 سختدریزې وژل شوي. د پاکستان د تروریزم په وړاندې د مبارزې پولیسو پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې امنیتي ځواکونو د هغو سختدریزو په وړاندې عملیات ترسره کول چې د اکتوبر د 14مې برید تر شا یې لاس درلود. په دغه برید کې 3 تنه وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي وو. د خبر پاڼې له مخې له سختدریزو وسلوالو سره په ډزو کې د امنیتي ځواکونو 4 غړي ټپیان شوي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې د ترکیه او یونان پر پوله د څناڅه سلطنو بې جامو سړیو پر موندل کېدو ژور اندېښنه ښودلي. ترکیه او یونان د دې کار پله پر یو بل اچوي. اتن د ترکیه دا کړنه مدنیت لپاره شرم بللی او انقره بیا یونان پر وحشت تورنوي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسر د دغه کسانو په تړاو راپورونه او د هغوی خپاره شوي عکسونه خورا هیښوونکي بللي او د څېړنو سپارښتنه یې کړې. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان له ایران غوښتي چې پر خپلو اټومي ژمنو ولاړ پاتې شي او د اټومي انرژۍ نړیوال اژانس سره د همکاري وکړي. ملک سلمان دا موضوع د سعودي عربستان د شورا مجلس د 3م کال 8مې دورې د پرانیستې پیغام کې مطرح کړي. نوموړي دغه پیغام کې وویل چې سعودي عربستان د سولې منځګړی دی او په دې تړاو یې له روسیې د اوکراین د جنګي بندیانو خوشي کېدو لپاره د خپل زوی ولیعهد محمد بن سلمان حفصو ته اشاره وکړه. د اوکراین پر پلازمینه کیف نن سهار وختي بیا 2 هوایی بریدونه شوي. پر اوکراین د روسیې د تیرې اونۍ په هوایی بریدونو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي. د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس اندری یرموک په خپل ټلیګرام پاڼه کې لیکلي چې په دغه بریدونو کې له بی پیلوټ الوتکو کار اخیستل شوی. تر اوسه د دغه بریدونو د احتمالي مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ورکړل شوي او د کیف خاروال هم له خلکو غوښتي چې په خوندي ځایونو کې پاتې شي. په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو کې تر دې دمه د کوچنیانو په ګډون د وژل شویو کسانو شمیر 233 تنو ته ورسېد. د بشري حقونو د څارویو ادارې چې مرکز یې په متحده ایالاتو کې دی ویلي چې د سپتمبر د میاشتې د 12مې را په دېخوا چې د 22 کلنې مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته مظاهرې پیل شوي تر اوسه پکې 233 تنه وژل شوي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو د حکومت د بریښنا شرکت وایي افغانستان څلورو ګاونډیو هیوادونو ورسره په ژمي کې بریښنا د لیک د اوسنۍ کچې د نه کمېدو موافقه کړې. د دغه شرکت چارواکي وایي د خپلو څو لویو پوروړو نه تر 10% پورې د بریښنا د مصرفولو پیسې اخیستې دي. بریښنا شرکت وایي کا پوروړي د مصرف شوی بریښنا پیسې ورنکي نو دا شرکت به د هغوی جایدادونه وپلوري. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری پر رپورت کې اوري.
د طالبانو د حکومت د بریښنا شرکت وایي چې دغه شرکت د افغانستان د څلور ګاونډیو هیوادو سره چې دغه هیواد ته بریښنا صادروي د ژمي په موسم کې د بریښنا د برابرولو په سر خبرې کړي او د څلورو د بریښنا صادرونکو هیوادو ژمنه کړې چې د ژمي په موسم کې به د بریښنا د لیک په کچه کې کمالی نه راولي. د بریښنا شرکت وایان حکمت الله میوندي د دوشنبه په ورځ کابل کې خبر اعلان کوي چې دغه شرکت پر روان ژمي کې د کابل خاریانو ته د بریښنا د برابرولو لپاره یو لړ نور اقدامات هم کړي. یوې خوا د وارداتي بریښنا د موضوع د ساتنې او مراقبت ته پاملرنه زیاته کړي او د بلې خوا د ګاونډیو هیوادو سره چې برېښنا واردي خبرې کړي.
درېیمه دا وه چې موږ داخلي تولیدات چې لرو کما هپار دی که نغلو دی که سروبي دی یو څه اوبه موږ سپما کړي دي د ژمي دپاره تر څو موږ وکولای سو په ژمي کې تاسې ته مطمئنه او ډاډمنه برېښنا ورسوو. اوس مهال تاسې ته ویلی سم چې موږ 80% د کابل د برېښنا ضروریات رفع کولای سو.
اوس مهال افغانستان 1600 میگاواټه برېښنا ته اړتیا لري چې 20% د داخلي منابعو څخه برابرېږي. افغانستان د تېرو کلونو راهیسې د ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران سره د جلا جلا تړونونو له لارې د دغو هیوادو څخه برېښنا واردوي. په تېرو کلونو کې د منځنۍ اسیا او شمېر هیوادونو په ژمي کې د اوبو د کچې د کمېدو له امله افغانستان ته د برېښنا د صادرولو کچه هم کموله، چې له امله یې د کابل په ګډون په ډېرو ښارونو کې خلک د اوږدو ساعتونو لپاره د برېښنا د نشتون سره مخ دي. 2023 میلادي کال د اګست میاشتې پدلسمه وخت طالبان در رسیدو روسه د افغانستان برېښنا شرکت باندې د تیری جی پر مهال د مصرف شوی وارداتي برېښنا یو اندازه برېښنا د مصرف پیسې هم پاتې وي. تر اوسه د ګاونډیو هیوادولو خو افغانستان ته د صادر شوی برېښنا د مصرف د پیسو دقیق اندازه څرګندنه ده. سو میشتې وړاندې زون رسنۍ د ازبکستاني چارواکو له کوله ویلي چې افغانستان د برېښنا له درکه 130 میلیونه ډالر پورولې دي، خو د برېښنا شرکت او د ازبکستان حکومت په رسمي ډول دا راپور نه دی تایید کړی. د برېښنا شرکت وایي چې د ګاونډیو هیواد
موږ د کومو څلورو ګاونډیو هیوادونو څخه چې برېښنا واردوو د هغوی سره د دې ترڅنګ چې د برېښنا واردولو په برخه کې تړون لرو، ډېره ښه همکاري هم لرو. چې تاسو په جریان کې اوس په تېر یو کال کې موږ د بانکي ستونزو سره مخ وو، خو بیا هم زموږ ګاونډیو هیوادونو چې موږ ته برېښنا راکوي زموږ سره ډېره همکاري وکړله او موږ یې د همکارۍ منندوی یو. انشاءالله العزیز ستونزې دونې نه دي یا قرضدارۍ دونې نه دي چې موږ ورته تشویش وکړو.
د بلې خوا د برېښنا شرکت وایان وایي چې د یوې طرحې له مخې د دغه شرکت د پخوانیو پوراوړو څخه د برېښنا د مصرف ترلاسه کولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی چې دغه کمیسیون داسو په پایله کې په تیرو دوو اونیو کې د برېښنا د لویو پوراوړو څخه 600 میلیونه افغانۍ بیرته ترلاسه کړي.
افغانستان برېښنا شرکت په تیرو څه باندې دوو اونیو کې پلازمینه کابل کې د ځانګړو پلټنیزو تخنیکي عملیاتو په ترڅ کې وکړای سول چې د یادو لویو پوراوړو ځانګړو سیو ساحو کې 309 پوروړي تشخیص او ځانګړي خبرتیاوي ورته ورکړي، چې له دې ډلې 33 پوروړي د خپل پورونو اداینې ته چمتو سول او 600 میلیونه 214,304 افغانۍ چې د یادو پورونو نږدې 13% کېږي هم ترلاسه شوي دي.
د برېښنا شرکت وایي د حکمت الله میوندي وایي چې د نورو پوروړو څخه د پیسو ترلاسه کولو لپاره اکثرو پوروړو ته پیغامونه استولي او څخه یې غوښتي چې خپل پورونه ادا کړي. دی وایي چې پوروړي حاضر نشي نو د هغوی جایداد به د پور د ترلاسه کولو لپاره وپلوري. دا شرکت وایي چې اوس هم د پخواني حکومت یو شمېر لوړ پوړي مامورین، سیاسي ډلو مشران او د پارلمان په یو شمېر غړو باندې یې د 500 میلیونه افغانۍ څخه زیاتې پیسې پاتې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
تاسو زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د اکتوبر 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال سازمان وایاند امریکا غا ته ویل چې په دغه هیواد کې شاوخوا 19 میلیونه خلک د سخت لوګې له خطر سره مخ دي. لبل خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما نوې مشر روزا اتنبایوا خپل دند پیل کړي او له طالب مشرانو سره لیده کاته کړي دي. نور حال زمونږ د همکار احسان الله اریوبزی پر رپورټ کې.
د اکتوبر 14مه د خوړو نړیواله ورځ افغانستان د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې وګړي د خوړو له کمښت سره مخ دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان وایي چې 13.9 میلیونه خلک کافی خوړو ته لاسرسی نه لري او 6 میلیونه خلک له سخت لوږې نه یوازې یو ګام شاته دي.
کله چې موږ 19 میلیونه خلکو یادونه کوو په دې معنا چې دوی د خوړو له پلوه خوندي نه دي او دوی عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ډلې څخه 6 میلیونه هغه کسان دي چې دوی له قحطۍ نه فقط یو ګام شاته دي.
دغه اداره په افغانستان کې د غیر عادلانه او ګرانو مرستو ویش ردوي او وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د لوږې سره د مخ خلکو شمیر شاوخوا 3 میلیونه راښکته شوی.
د تیر کال اکتوبر میاشت کې دغه شمېرې چې موزه ورس وایم 19 میلیونه دي، دغه 2.8 میلیونه دي. نو تاثیرات یې موږ واضح وینو او د سږ کال دپاره د بلشپی په پام کې لري چې 3 میلیونه خلکو ته کومکونه ورسوي. تر اوسه پورې 2 میلیونه کسانو ته خوراکي توکو مرستې رسیدلې دي په درې بڼو، چې یو په میاشتنی ډول د خوراکي توکو بستې وي، دوهم یې د میاشتنی ډول باندې خلکو ته د نقدو پیسو ویش وو تر څو خلک وکولی شي د بازار نه پرې خوراکي توکي راونیسي، او درېیمه کټګورۍ کې هم برقي یا الکترونیکي وچرونه یا کوپونونه وو.
خو په مساوي حقوقو د باور مؤسسه وایي چې د دوی موندنې ښایي چې طبیعي پیښو نور هم د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی.
کورنۍ په فوري ډول سرپناو ته ضرورت لري. د دوی فعلي سرپناوې د اوسېدلو دپاره هېڅ مناسبې نه وي، او همداراز دوی دوا ته، خوراکي توکو ته او د ژمي تجهیزاتو ته هم ضرورت لرلو. له بله طرفه د وروستیو سیلابونو له امله 1540 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی وو چې په دوی کې ډیری ماشومان وو. په ټول افغانستان کې د بشری بحران له کبله 1.5 میلیونه خلک بشری مرستو ته ضرورت لري.
له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی یا د یونما مشر د خپلې دندې پیلیدو سره هممهاله د طالبانو له حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره د نجونو د زده کړو تر څنګ د یو شمیر نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. یونما پر خپل ټویټر پاڼه لیکي،
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په لیدنه کې په بیلابیلو مسایلو کې د همکارۍ ترڅنګ په ځانګړي ډول باور جوړونې، بانکي سیستم او د نجونو زده کړو باندې ټینګار شوی. له اختلافاتو سره سره دوی د افغانانو په خاطر د افغانستان او نړیوالې ټولنې د نږدې کولو په اړتیا موافقه وکړه.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازولۍ دغه ټویټ ځینې غبرګونونه هم راپارولی دي. د بشري حقونو د څار ادارې مشرې ویلي چې کاش په دغه خبر کې د بشري حقونو ته هم پام شوی وای. همداشان د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي وایي چې په دې خبرو کې ډیره نرمه ژبه کارول شوی او هیلې ښودلې چې دغه ټویټ د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازولۍ دنده تر تاثیر لاندې رانولي. پر همدې مهال د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي وایي چې دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی د یونما له مشر سره لیدنه کې نوموړي ته د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنیو سپو 2.9 او 9.2 کیلو هرتز او لنډې څپې 15.15 باندې واوري.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار واشنگتن ته د سفر پر مهال ویلي چې د غیر قانوني پیسو او ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي ادارې یا FITF د خلص نوټلو باندې کار کوي. د FITF راتلونکي غونډه د اکتوبر میاشت پر 13مه نیټه پیلېږي. دا ځل امکان څه دی؟ آیا پاکستان باید د خړ لس نه ووزي؟ شاهناز نفیس په دې اړه رپورت لري چې همدا پوښتنه پکې ځواب شوې دي.
د غیر قانوني پیسو او د ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره د سار ادارې یا ایف ای ټی ایف پاکستان ته په ورکړلې شوو 8 سپارښتنو کې شپږ تروسه نیمګړې دي. آیا د سار ادارې ایف ای ټی ایف راتلونکي غونډه کې به پاکستان د خړ لیست نه وبوزي؟
د ایف ای ټی ایف سره زموږ خبرې مثبتې وي او پلان مو دی چې له خړ لیست څخه ووځو.
ایف ای ټی ایف د تورو پیسو سپینولو، ترهګرۍ سره د مالی مرستو، په دغه جنایتونو کې د ککړو خلکو پر ضد بندیزونه لګول، د هغوی د حسابونو سارول او د پیسو په مشکوک انتقال نظر ساتلو په اړه د پاکستان په اخیستل شوو ګامونو ډاټ نه دی څرګند کړی.
بله شکه پاکستان غواړي چې له لیست څخه ووځي او کېدای شي داسې هم وشي، خو که ورته وکتل شي نو مخکې چې په پاکستان کوم تورونه وو نو نږدې ټولو غړو هیوادونو ترمنځ پر اتفاق وو، او اوس دغو هیوادونو ترمنځ یوازې روسیا او چین د نورو په منځ کې هم اختلافونه دي، خو بیا هم داسې ښکاري چې پاکستان د لیست نه ووځي.
پاکستان د 13 کالو راسې د ایف ای ټی ایف په خړ لیست کې دی او د 13 میاشتو راسې وای چې د خړ لیست نه وتلو لپاره ګامونه عملی کړي، نو بیا ولې د سپین لیست نه نه اوړي؟
پاکستان بار بار وایو چې موږ ترخګری نه سپورټ کوو، خدا د پاکستان یو دریز ده، دا دریز په ګراوند باندې څنګه عملی کیږي اوس پر نه دینه نړۍ خوشحاله ده، نه دینه ګاونډي هیوادونه خوشحال دي، بلکې اوس خو پاکستان عسکري قیادت ته یو بل هم مسله په ترپی خشوا واغلی د پاکستان خپل خلک، یعنی سوات نه ونه سو وزیرستان پورې خلک میچت شوی دي او بار بار د پاکستان ریاست ته دا وایي دا ستونزه مخته کوي چې ستا د پالیسیانو د وجې نه په د سیمې کې ترخګري
د ایف ای ٹی ایف غړو هیوادونو په 13 غونډو کې د پاکستان په اړه اختلافي رائے ورکړي، خو آیا اوس داسې کوم بدلون لیدلی شوی چې دغه غړي خپل اختلافونه ختم کړي؟
ک جماعت الدعوه په مینار پاکستان باندې اقبال پارک لاهور کې جلسې کولې شي، مرید کې خپل هډ کوارټر چلولې شي، نو ایف ای ٹی ایف خو بالکل اړوند وی چې هغه دا وی چې دا داسې بالکل کامیاب شو، او اکثر دا سی کیږي دا انټرنیشنل ایجنسیز غم ځان په غلي کې ځنې خبرو باندې دا غي په نظر کې پاکستان از ټو بیگ ټو فیل یا پاکستان آرمی از ټو ټاکسیک ټو بی پش ټو دا کارنر، دا سی خبرې غي کوي دا دیکه دا
د پاکستان حکومت د غیر قانوني پیسو د مخنیوي لپاره یو شمیر قوانین جوړ کړي او پوز یې هم پر رستو کې بیا ډاډ ورکړي چې په هیواد کې به اترهګری ختمه وي، خو په امریکا او نور ځایانو کې حکومتي چارواکي او سیړونکي اوس هم دا تور لګوي چې طالبان د پاکستان په ملاتړ پر افغانستان واکمن شوي دي. اسلام آباد دغه تورونه تل رد کړي دي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
تاسو زبان غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. ټاکل شوی د چین د کمونست ګوند کانګره چې د اکتوبر په 14 پیل شوی د هغه هیواد ولسمشر شي جین پینګ ته د دریم ځل لپاره د یاد ګوند د رهبرۍ 5 کلنه دوره ور وسپاري. یو شمیر کارپوهان اټکل کوي چې شي جین پینګ به چین نور هم یو استبدادي هیواد په طرف بوزي، خو نور بیا وړاندوینه کوي چې د چین او امریکا ترمنځ به رقابت ډیر شي. نور تفصیل پر رپورټ کې اوري.
په بیجینګ کې د څونۍ لپاره شاوخوا 2300 استازي راټول شوي چې د چین د واکمن کمونست ګوند مرکزی کمیټه او بیا د یاد ګوند سیاسي دفتر وټاکي. د چین ولسمشر شي جین پینګ نن یک شنبه په خپل وینا کې د پاوز د ګرندۍ پراختیا غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې حاکم کمونست ګوند به پر پاوز مطلق رهبری وساتي.
د مهالویش سره سم د پاوز د پیړۍ د اهداف ترلاسه کول او په نړیوالو سټینډردونو د خلکو د پاوز برابرې دوه د بهیر ګړندیتوب لټول اړخونو د یو مدرن سوسیالیستي هیواد رامنځته کول ستراتیژیک ضرورت دی. مونږ باید په دې نوي اثر کې د ګوند د پاوز د پیاوړي کېدو اهداف عملي کړو.
توقع کیږي چې استازي به په بیساري ډول شي د دریم ځل لپاره انتخاب کړي، هغه کس چې د نړۍ د دویم ستر اقتصاد او لوی نظامی ځواک مشري کوي.
د دوه کانګرو
د جوړېدو عمومي هدف دا دی چې د راتلونکو 50 کلونو لپاره لهم او د پالیسۍ مسیر تعین کړي. دا یو خاص کال دی ځکه تمرکز به پرې وکس وي. شي جینګ پینګ کوم چې وار له مخې د لسو کلونو لپاره د چین د کمونیست ګوند د عمومي مشر په توګه پاتې شوی.
د چین د کمونست ګوند شلمه کانګره په داسې حال کې جوړیږي چې سپینې ماڼۍ څو ورځې مخکې د امریکا ملي ستراتیژي اعلان کړه، او چین په دې ستراتیژي کې د متحده ایالاتونو هم د رقیب بلل شوی دی.
د چین د خلق جمهوریت د امریکا د تر ټولو مهمو جیوپولیټیکي ننګونو ښکارندوی کوي. په هندو فسپی کې د چین د خلق له جمهوریت سره رقابت د پام وړ دی، خو دا همدارنګ د نړۍ په کچه زیاتیږي.
خو سپینه مړۍ وایي چې واشنگتن د جګړې غوښتونکی نه دی.
موږ د چین د خلق له جمهوریت سره تر یوه حده پورې پر رقابت کوو، خو دا د چین له خلکو حکومت او د هغو پالیسیو او ستراتیژیو په وړاندې نه دی چې د چین حکومت یې تعقیبوي.
په چین کې د کانګرې له جوړېدو مخکې د حکومت د پالیسیو خلاف ډېر نادر لاریون ترسره شو. هغه شعارونه چې په بیجینګ کې د یو پله خوا ته ایښودل شوي وو ډېر ژر لري کړای شول.
موږ دوام ورکوو لکه څنګه چې په ټوله نړۍ کې کوو. غواړو روښانه کړو چې د سوله ییزو مظاهرو په ابتدایي حقونو باور لرو، او د نړۍ په هره برخه کې انسانانو سره دا مهمه نه ده چې هغوی چیرته ژوند کوي، مهمه نه ده چې د کوم حکومت تر حاکمیت لاندې ژوند کوي. باید د سوله ییزو مظاهرو حق ولري او د غچ اخیستلو او تاوتریخوالي له ویرې پرته یې غږ واورېدلی شي.
جان کربی امریکا غږ ته وویل د بایدن حکومت به هغو ننګونو ته جدي پاملرنه وکړي چې بیجینګ یې پاتې نړۍ ته متوجه کوي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
رپورټونه ته ادامه ورکوو. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یاسف د چلډرن وی په پاکستان کې په لسګو نظر افغان کډوال د روسي سیلابونو له امله په دوم ځل به کور شوي چې نیمایي ماشومان دي. د افغان ماشومان د پاک اوبو د کمښت له امله په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي، او د ژوند له اسانتیاو لکه خونځي، خوندي کور او خوراک څخه بې برخې دي. زموږ همکار مسکا صافی د خیبر پختونخوا د نوخار سیمې له یو کم نه په دې اړه رپورټ را لګلې.
دا د خیبر پختونخوا د نوخار په خشکو کم کې میشت افغان کډوال دي چې د وروستیو سیلابونو له امله تر ټولو ډېر زیانمن شوي. د دغه کمپ اوسیدونکي وایي چې سیلابونو په دویم ځل د دوی کورونه نړولي، او اوس په خیمو یا لنډمهاله استوګنځایونو کې اوسیږي. خو په دغو کډوالو شو افغانانو کې تر ټولو د اندېښنې وړ خبره د هغو ماشومانو ژوند دی چې د سیلابونو له امله په ګواښونکو ناروغیو اخته شوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي 19 کلنه پاغونده وایي چې په سیمه کې یې د پاکو اوبو کمی دی، او ماشوم یې د سیلابونو د ککړو اوبو له امله ناروغ شوی دی.
ما خپل ماشوم د سینې الرجي پیدا کړله، دا نور څه دانې پراخیږي، د دانې اوبه غونتې کوي، څریږي. لکه زه خپلم روزانه راباندې تبه وجود مې سم خوږیږي، بس اوبه خرابې دي، لکه ترویم دي ډېرې زیاتې خرابې دي، ماشومانو سره خېټې خرابې دي، د غټانو خېټې خرابې دي، کانګې په خلکو باندې لګي ډېرې، بس بل شانتي اوبه دي.
په دې کام کې دغه افغان ماشومان له هر ډول اسانتیا او بې برخې دي، تر دې چې د ناروغۍ پر مهال دوی ته درمل او پالنه نشته.
ګوتنې اوبه پټکلې نو خراب شي، نو کېرانه بې کټ کو مې دا لاندینې نو کوم دې اوبه پټکلې هغه هم بې کټ کو.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غک سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي د ماسکو په ملاتړ چارواکو د اوکران په څلورو سیمو کې د ریفرنډا شرمناکه موضوع راپورته کړې ده. دونسک، خرمن، لوهانسک او زاپوریژ ژپا کرملین اعلان وکړ د اوکران د دغو سیمو د خپل درک شوي د نښلولو په لور به اقدام وکړي، سره له دې چې روسیا دغه سیمې په بشپړ ډول نه کنټرولوي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د کرملین شرمناکه ریفرنډا وغندله. دوی بې ګټې کوشش ګڼي چې په هغه څه باندې پرده اچوي چې په اوکراین کې نوره ځمکه غصب کړي، او ده زیاته کړه چې څرګنده شوې به وي نتیجې په ماسکو کې سره شوې او د اوکراین له خلکو اراده نه منسکسوي. امریکایي په رسمیت نه پیژني او هیڅکله به د دې مشروعیت په رسمیت ونه پیژني، یا د دغه شرمناک ریفرنډا نتیجې یا د روسیې د درک شوي د اوکراین خاوره د خپلې خاورې پورې نښلول. د روسیې هغه کوښښونه چې د اوکراین خاوره د خپلې خاورې پورې ونښلوي له بین المللي قانون نه سرغړونه ده او د بین المللي سولې او امنیت د اصولو سره مخامخ کېدل دي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن راپورټ ورکړی دی روسیې په ډېرو نیول شوو سیمو کې ډېر خلک مجبور کړی شولو چې له دغه سیمو نه وتښتي، او د اوکراین اتباع یې مجبور کړل چې د خپلې ژغورنې او د خپلو خپلوانو د ژغورنې د ویرې چې ټوپک یې په سر نیول شوی و رای ورکړي. د اوکراین خلک په دوامداره توګه د یوې ازادې او ډیموکراتیکې راتلونکي لپاره خپله غوښتنه څرګندوي. د دوی عسکر په زړوره توګه جنګیږي او په هغو سیمو کې چې د روسیې په کنټرول کې دي د اوکراین اتباع د ماسکو د کوششونو سره مقاومت کوي چې د اوکراین هغه سرحدونه چې په بین المللي سطح په رسمیت پیژندل شوي دي په زور بدل کړي. امریکا او د دې متحدین او انډیوالان به د اوکراین سره په خپل جنگ کې همرسته وکړي چې د روسیې د یرغل په خلاف له خپلې خاورې نه دفاع وکړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه موږ د زړه د کومې د اوکراین د اتحاد د ځمکني تمامیت خپلواکۍ ازادۍ او په بین المللي سطح د پیژندل شوو سرحدونو ملاتړ کوو. جمهور رئیس جو بایدن وویل موږ به هیڅکله دغه سیمې د اوکراین نه بغیر د هیڅ هیواد د یو برخې په حیث ونه پیژنو، او نور به د اوکراین ته هر هغې پورې ملاتړ ته دوام ورکوو تر څو پورې چې جنګ ته دوام ورکوي. د خبرداری هم ورکړ چې امریکا به په روسیې باندې چټک او جدي اضافي بندیزونه ولګوي. امریکا په درسته نړۍ کې د خپلو انډیوالانو سره هر هغه څه ردوي چې روسیې له ځان نه جوړې شوې نتیجې اعلانوي. جمهور رئیس بایدن څرګنده کړه موږ به د اوکراین د خلکو سره مرستې ورکولو ته دوام ورکوو او دوی ته امنیتي مرسته برابروو چې له خپل ځان نه دفاع وکړي، په داسې حال کې د روسیې د یرغل په خلاف په زړوره توګه مقاومت کوي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنیو سپو 2.89 او 922 کیلو هرتز او لنډ څپې 11515 باندې واورئ.